سړی مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په دی یو ساتخ پرونه کې تاسو ته مونږ یو اوګد راپور درکو او دا په خوست کې د سیمایزو رسنیو د ستونزو په حواله سره دی. که تاسو د مشال ریډیو اپ نوی ډاونلوډ کړئ، اپ ډاونلوډ کړئ، د مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کړئ، د مشال ریډیو واتس اپ هم شته، ټوئیټر او انسټاګرام هم شته، او فیسبوک لایک کړئ او فالو کړئ.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
او اوس وخت شوه دی د راپور په خوست کې سیمایزي رسنې یا میډیا سه په کوم حالت کې دي او دی سه ستونزې لري او د میډیا کارکونکي سه غوښتنې لري. راځي چې نجیب الله لو خل په دا راپور کې واو.
درنو اوریدونکو سلام، دا مشال رادیو د تفسیری راپورونو په سلسله کې دا ځل په خوست کې د سیمایزو رسنیو پر خپرنیز حالت، د رسنیو د فعالانو لپاره پرشته امکاناتو، د غږیزو او انځوریزو رسنیو د خپرونو پر محتوا، فرصتونو، همدارنګه ستونزو او ننګونو په اړه د دې ځای د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې کوو. خوست د افغانستان په کچه د رسنیو له اړخه په مطرح ولایتونو کې دی او په یادو رسنیو کې لسګونه کسان په بیلابیلو برخو کې په دندو بوخت دي. لدی سربیره په یادو رسنیو کې یو شمیر هغه ځوانان هم افتخاری او به امتیاز دندې تر سره کوي چې رسنیو سره علاقه لري او یاد شیخ زاید پانتون د ژورنالیزم پانزی محصلان دي چې د خپل زده کړو هغه عملی برخه په دې ځای کې بشپړوي. سره له دې چې په روسي څلور کلونو کې په ټوله کې افغاني رسنیو له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي او یو شمیر رسنیو خپل فعالیتونه ودرول، خو په خوست کې د رسنیو لارې د بیلابیلو ښوونیزو برنامو د پیلېدا په واسطه د رسنیو بهیر پراخ شوی. در رادیو خوانزی در برنامه لاری نه واز زرگون انجون و حلکانو تا دزدک رو زمینه برابر شوی، بلکه یاد رسانه تری و بریده پا اقتصادی لحاظ هم پرزان بسیار کریدی. په پایل کې د ژورنالیزم پوهنځي افتخاری استاد او د وی سیمایز رسنۍ د امتیاز خوند سخی سرور میاخیل نه پوښتنه کوم چې په اوس وخت کې رسنۍ د خلکو پر ژوند څومره اغیز لري او د فعالیتونو اړتیا څومره محسوسه ده.
مننه کوم. اول خو رسنۍ په ټولنه کې زما په اند د سی اس او حیثیت لري. که چیرته په کومه ټولنه کې رسنۍ نوي یا د رسنۍ فعالیتونه پټا په ودرېږي نو هغه ټولنه تقریبا د فلج په طرف نه روانېږي. په هر وخت کې لکه په نورو وختونو کې هم رسنۍ د پوره یعنی ډېر عاجل ضرورت بیا خاصتا په اوس وخت کې، ځکه رسنۍ په خپله د اذانو په تنویر کې عمده رول لوبوي. نو مهمه دا ده چې خلکو ته خپل مسیر وښودلی شي، بالاخره د ټولنې په پرمختګ کې برخه منی شي.
ښاغلی میاخیل صاحب، په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په لوړ شمېر کې ملي او سیمه ییزو رسنیو له هغې جملې راډیوګانو، تلویزیونونو او چاپي رسنیو خپرنیز فعالیتونه پیل کړل. ستاسو له انده د دوی نشرات په ټولنه څومره تاثیر ګذاره وو؟
طبعا په دوو لسیزو کې واقعا په افغانستان کې رسنیو په غیر مترقبه شکل سره یعنی حیرانوونکی پرمختګ وکړلو. د رسنیو شمیر زیات شو، حتی د دغه په وجه باندې که زه یو مثال وایم، کله چې موږ په یوه رسنۍ کې کور کړو، په خوست کې ډېرې رسنۍ نوې موجودې، دغه رسنۍ په وجه باندې چې موږ یو خبرونه لرله ځینې مسابقې په شکل سره، د دې په وجه باندې په خوست ښار کې کتابخانې زیاتې شوې. نو دا معلومه خبره ده چې د رسنۍ په خپله اذان تذکیروي او اذان تنویروي. نو مهمه دا ده چې اوس هم باید رسنۍ ته په ټیټ سترګه ونه کتل شي، په کمه سترګه ونه کتلی شي، لکه څه ډول چې په هر وخت کې اړتیا ده اوس لا نور هم اړتیا ډېره ده.
ښاغلی میاخیل، سره له دې چې تاسو یادونه درلوده، څه فکر کوئ په مسایلو کې د خلکو مشارکت، تعلیم، نورو سره مرستې او عامه فعالیتونو کې برخه اخیستنې ته به د خلکو په هڅولو کې رسنۍ څومره ونډه اخیستې وي او آیا په ټولنه کې دا اغیزه اوس جوته معلومیږي؟
طبعا که چیرته موږ رسنۍ صحیح تعریف کو نو بیا به دا راته جوته شي چې رسنۍ په خپله د ټولنې د پرمختګ لپاره یو عمده عنصر تشکیلوي چې اذهانو ته تنویر ورکوي او د خلکو سیاسي شعور لوړوي. سیاسي شعور په دې معنی لري چې خلک خپل دقیق مسیر پیدا کړي ترڅو د ټولنې په پرمختګ کې په شعوري ډول سره د ملت یا د ولسونو پراخې پرګنې برخمن شي.
خاغر الهاج سخ سرور میاخیل در اصل یو ډیروالی او د نشرات لپاره د غوی کافی وخت د اوریدونکو لپاره یو بل فرصت هم لري. هغه دا چې دوی در اصل یو خپل ټاکلو موضوعات او بحثونه کوي، خو او منفي خواوی په ډاګه کوي. دې فرصت خلکو ځوانانو او خزو ته څومره په دې مسایل کې د فعال ګډون جرأت ورکړی دی؟
لکه څه ډول چې مخکې ما وویل چې رسنۍ په خپله د ټولنې سیاسي شعور ویښوي او لوړوي، په کورونو کې موږ او تاسو عملاً وینو چې د ډېرو زیاتو برنامو په اساس باندې زموږ خویندې حتی د لیک او لوست سره آشنا شوي دي. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې رسنۍ باندې باید زیات تمرکز وشي او رسنۍ ته تر څومره چې ممکنه وي د دولت او دولتي چارواکو له طرفه هم زیاته توجه وشي تر څو ټولنه تنویر کړي او د ټولنې په پرمختګ کې لا نور هم خپل دای نه داکي.
میاخیل صاحب، درسنه کومې برخې ډېرې بریالۍ وي او یادي ښوونیزې خپرونې له ورځنیو پیښو د خبرولو، سپور، تفریح، دینی مسایل او قانون کومې برخې؟
ټولنه په خپله یو متجانس ترکیب نه بلکې غیر متجانس ترکیب لري. موږ ګورو چې په ټولنه کې مختلف قشرونه او مختلفې طبقې ژوند کوي، نو هره طبقه په خپله د خاصې خپرونې او د خاص پروګرامونو لیدونکي او اوریدونکي اوسیږي. نو هر خپرونه چې رسنۍ خپروي مخکې د مخکې نه دوی په دې باندې فکر کړی وي چې زما مسیر څه شی ده او زه چاته مخاطب یم او د دې نه مې موخه څه ده. نو د دې موخې ته د رسیدو په اساس باندې رسنۍ باید ډېر دقیق کار وکړي تر څو خپل مخې تعریف کی او هغه طبقې یا قشرونه لکه مخکې ما چې وویل په خپلو خپرونو باندې رامات کی.
لکه مشخص وایي کومو برخو کې تاثیر ډیر جوات دی؟
په تعلیمي برخو کې معلومه خبره ده چې هغه ټولنه چې لوستی وي هغه تقریبا د بناو په شکل سره رول لوبوي. هغه ټولنه چې نالوستی وي د نبیناو حیثیت غوره کوي. که چېرته رسنۍ په خپله موږ او تاسو وګورو لکه مخکې چې ما وویل چې د کتابخانو شمیر د سره زیات شو، موږ نور مثالونه هم لیدلی دي په ډېرو هیوادونو کې. حتی په کیوبا کې کله چې یو تحول راغلو تقریبا د ټولنې 60% خلک د یوازې د رادیوي شبکو په اساس باندې لوستی شول. نو کله چې ټولنه لوستی کیږي یا په لیک او لوست باندې پوهیږي نو د پرمختګ سره آشنا کیږي او کله چې د پرمختګ سره آشنا کیږي د خلکو ژوند بسیا کیږي.
ښاغلی الهاج سخ سرور میاخیل، په وروستیو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د رسنیو د چټک پرمختګ په خوا کې ټولنیزو رسنیو فعالیت هم پراخ شو. انټرنیټ د خلکو لاسرسی سنت ډیر شو یا ښه شو. څنګه سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو خو ټولیزې رسنۍ راډیوګانې او تلویزیونونه نه دي اغېزمن کړي؟
هر څه مثبت او منفي خواوې لري. کله هغه وخت چې کله مطبوعات راوټوکېدل په وده باندې پیل وکړو نو داسې فکر کېدو چې یوازې مطبوعات دي چې دغه به ډېر اغېزمن وي د ټولنې لپاره. خو کله چې بیا راډیو رامنځته شوه د هغې اغېزمنتیا لا ورکه نه شوه، لکه نور هم پیاوړې شوه. همدا ډول تلویزیونونه، همدا ډول مثلا سوشل شبکې یا سوشل میډیاوې چې کله رامنځته شوې دا یو بل سره تکمیلوي. دا په دې معنا نه ده چې یو بل به نفي کوي نه، بلکې تکمیلوي هم.
میاخیل صاحب، نن سبا د سپورتي فعالیتونه ډېر شوي، د دې په پرمختیا او سپورت ته د خلکو په هڅولو کې د رسنیو ونډه څرنګه ده؟
رسنۍ لکه مخکې چې ما وویل چې ډېر عمده رول لوبوي. په خصوص کې موږ او تاسو ګورو چې کله دلته د دېش امکانات نه وو، دېش ټي وي امکانات نه وو، په عادي انتنو باندې د ورزشونو یا مثلا کرکټ به د بېلګې په ډول وایو چې د دغه امکانات د لیدلو نه وو، لیکن بیا هم یوازې ځینو رسنۍ د هغې جملې نه غرغښت د کرکټ په خپرولو یې مثلا ولسونو ته نشرات پیل کړل. دا ډېر اغېزمن خو دا و چې دوی د نشئی توکو نه، د مزخرفاتو نه، مثلا د بې مورده ګشتو ګزار نه دوی پرې رامانې شول او بالاخره اوس موږ او تاسو ګورو چې د ورزش په برخه کې ورزش هم څومره پرمختګ کړی دی.
میاخیل صاحب، موږ په وروستیو څو کلونو کې په خوست کې د راډیو ښوونځیو د فعالیتونو شاهد یو چې اوس یې لړۍ لیدې ځای د افغانستان ګڼ نور ولایتونو ته وغځېده. د دې لړۍ په ګټو او تاثیراتو رڼا واچوي.
رډیوي خوانځي واقعا په دې اثر کې د هر څه نه زیات ډېر اغیزمن ځکه دي چې زموږ د ورونو او خویندو لپاره، خاصتا د خویندو لپاره، هغه خویندې چې مثلا د شپږم ټولګي نه ورې خوا دي، هغوی لپاره د امکاناتو د تحصیل یا د زده کړې امکانات د محدود وخت لپاره یا موقت وخت لپاره ځنډول شوي دي، لکن د دې رسنیو په برکت باندې دوی وکولای شول چې په خپلو کورونو کې هم دا غیون تعقیب کړي او بالاخره د لیک او لوسنا د سواد نه برخمن شي.
ښاغلی سخ سرور میاخیل، ستاسو له فکره په وروستیو څلورو کلونو کې چې رسنیو سره د نړیوالو بنسټونو لخوا هغه لږ او زیات مادي او معنوي ملاتړ کم شوی، په رسنیو داسې څرګند تاثیرات شته؟
ډیر زیات تاثیرات موجود دي، ځکه اقتصاد د ټولنې زیربنا تشکیلوي. کله که چېرته د یوې ټولنې زیربنا یا بنسټ ونړیږي یا مثلا کمزوری وي، هغه ښه وده نشي کولای، په هغه باندې نه بلډینګونه جوړیږي او نه کوم بل څه. که چېرته د رسنیو په هغه شکل سره ملاتړ موجود وای یا مثلا په هغه شکل سره وده موجوده وي، اقتصادي بنسټونه یې قوي وای، زه مطمئن یم اوس چې په کوم رسنۍ چې په کوم حالت کې دي، د دې نه به لا نوره پیاوړې شوې وای او ټولنې ته به یې زیات خدمات وړاندې کړي وای.
میاخیل صاحب، یوه مسئله وه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ډېر شمېر ولایتونو کې ګڼو غږیزو او انځیروزو رسنیو خپل فعالیتونه ودرول، خو بل پلو بیا دلته خوست کې د رسنیو بهیر یو څه ښه شو. په خوست کې د رسنیو د پرمختګ مهم لاملونه کوم بولئ؟
ډېره مهمه دا ده، هیڅ یوه پدیده هغه که طبیعي پدیدی او که ټولنیز پدیدی دی په مستقل ډول، لکه چې مخکې ما وویل، ژوند نشي کولای. نو دلته د ښې همغږۍ او ښې همکارۍ په اساس باندې موږ وتوانېدو چې ډېرې ستونزې د تفاهم له لارې حل کړو او یو بل ته لاس ورکړو، بالاخره نننی حالت ته رسیدلی یو.
میاخیل صاحب، څه فکر کوئ په خوست کې د رسنیو ډېرېدو سره د رسنیو په خپرنیز ماهیت یا د خپرونو په کیفیت کې څه بدلونونه راغلي دي؟ کمزوري شوي دي که د سالم رقابت زمینه برابره شوې او ښه والی پکې راغلی دی؟
هر وخت لپاره قیمت او کیفیت یا کوانټیټي او کوالټي سړی باید په نظر کې ونیسي. کله که چېرته مثلا یو څوک یو چیشی ویني، اول په قیمت باندې نظر لګیږي. موږ پوهیږو چې کیفیت وروسته، مثلا ځکه چې کله چې عمق ته سړی داخلیږي بیا په کیفیت باندې تمرکز کیږي. نو د رسنیو قیمت رښتیا هم چې زیات شوی، ولې نه نیمګړتیاوې ستونزې مشکلات به په خپرونو کې موجود وي، لیکن رسنۍ په خپله داسې یو سکتور دی چې دا په خپله ولسونه په خپله تکمیلوي، اصلاح کوي. کله که چېرته کومه رسنۍ کې یوه منفي یا نیمګړې خپرونه چلیږي، نو خلک ان ټایم هلته ټلیفون ورته کوي یا تماس نیسي چې وروره دا خبرونه د کمزوري ده، یا مثلا د ټولنې سره یا دغه د پرمختګ د بهیر سره اړخ نه لګوي، بلاخره دغه ته دوی تغیر ورکوي په ځان کې اصلاحات راوړي.
ښاغلی میاخیل، رسنیو په عملی ډګر کې د ځوان ژورنالستانو او د رسنیو د برخې د مینوالو په مسلکي روزنه کې څومره اغیزمنې تمامې شوې دي؟
فکر کوم رسنۍ ډېر زیات رول لوبولی ده په خوست کې، د رسنیو لخوانه یا د رسنیو د نهادونو لخوانه ورکشاپونه، حتی په ټول افغانستان کې ورکشاپونه جوړ شوي دي، سیمینارونه جوړ شوي دي، عملی تجربه. همدارنګه ډېر ځوانان په رسنیو کې عملاً په کار بوختي، که څه هم دوی مسلکي ژورنالستان نه وو، یعنی فاکولټي به دوی نه وی لوسلي، لیکن د مسلکي پوهې په اساس باندې، د تجربه په اساس باندې چې دوی په رسنیو کې کار کړی دا، اوس هغه د الحمدلله چې تقریبا هغه مسلکي ژورنالستانو رول لوبوي.
او په پای کې ښاغلی سخ سرور میاخیل، څنګه کېدلی شي د نورې پرمختللې نړۍ په شان افغانستان او په ځانګړي ډول د خوست رسنۍ په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا او په خپلو امکاناتو فعالیتونه روان وساتل شي؟
اصلا مهمه دا ده چې دلته مسؤول ارګانونه هم باید رسنۍ ته لاس ورکړي، سپورټ کړي، تر څو دوی وکولی شي چې خپل فعالیتونو ته په ډېر شوق په مینه سره نور هم ادامه ورکړي. ځکه رسنیز فعالیتونه په خپله دا د مینې او د علاقې مسلک ده. که چېرته مینه نه وي موجوده، علاقه نه وي موجوده، مایوسي موجوده وي، په هغه وخت کې بیا رسنۍ ښه فعالیت نشي کولای. نو مهمه دا ده چې هغه ارګانونه چې په دې برخه کې مسؤلیتونه لري، نو زما په اند مهمه دا ده چې دوی ته لاس ورکړي او بالاخره رسنۍ لا نوره هم پیاوړې شي.
په اقتصادي ځان بسیاینه کې د اداراتو له ملاتړ پرته خصوصي سکتور څه کولای شي؟
خصوصي سکتور خو مهم رول لوبولی شي، ځکه که چېرته خصوصي سکتورونه فرضاً هغه سکتورونه چې په تجارتي مسایلو کې دوی مبتلا دي، هغه که چېرته د رسنیو سره مستقیمه اړیکه، یعنی هم همه جانبه همکاري ولري، زه مطمئن یم چې د دواړو بزنس یا د دواړو اقتصادي بنسټ به قوي شوی وي او بالاخره به د دواړو دپاره د فعالیت کې زمينه مسید شوی. دویمه مسله دا ده چې رسنۍ په خپل هم باید ځان د پاره داسي و پالیسی جوړه کړي چې دغه موجوده شرایطو د په نظر کې نیولو سره خپل ځان داسې عیار کړي ترڅو د فعالیت نه ونول کی.
درنو اوریدونکو، په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقي د مخلو او بیا بیرته د راپور جریان تر استنیږو.
دا مشال رادیو دا.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د خوست رسنیو په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی. په خوست کې د ازمون رادیو مشر ښاغلی شریف الله سروري، څنګه د رسنیو فعالیت مو د پخوا په پرتله خبرونه کمی شوی او کدا څه ډیر توپیر پکې نه دی راغلی؟
ډیر زیات مننه. په خوست کې د رسنیو وضعیت نسبت تیر ته یو څه تغیرات راغلي دي، هغه په نشراتي پالیسیو کې تغیرات راغلي دي. هغه تر ټولو مهم تغیرات دا دي چې ځینې هغه برنامې، تفریحي برنامې چې په تیر کې موجود وي، هغه په خوست کې زموږ سره نشته. اما زموږ د رسنیو ټول په کس په اوس وخت کې چې د ټولنې اساسي اړتیا ده، هغه روزنیز او تعلیمي برنامې د تر ډیره حده د ازمون په کس او نشراتي پالیسۍ کې دغه برخې ته تر ډیره ځای ورکړی دی. نو په اوس کې زموږ په نشراتي پالیسۍ کې داسې خاص ستونزه نشته، اما تر ډیره هم په کس په تعلیمي برنامو چې د ولس اساسي غوښتنه ده شته.
ښاغلی سروري، په کومو برخو کې خپرونې لري او ډېرې خپرونې مو په ژوندۍ بڼه دي که ځینې خپرونې له مخکې ریکارډ کوئ؟
په اوس کې اتلس ساعته نشرات لرو، په درې ولایتونو کې فعالیت لرو. اما تر ډیره حده مو برنامه چې دي هغه سبتی برخه ډیره تشکیلوي، ځکه موږ د راډیو ښوونځي ښوونیز برنامه لرو، دا تر ډیره حده سبتیږي. اما په اوس حالاتو کې ژوندۍ برنامه هم لرو، ټولنیز، سیاسي، فرهنګي، ادبي، همداشان تعلیمي برنامه.
ژوندۍ خپرونې هم کله ناکله تکراری خپروي که ټول ژوندۍ خپرونې یو ځل خپریږي او بیا ورسته نه خپریږي؟
نه، ژوندۍ خپرونې هم په راډیو کې د سکیجول مطابق باندې هم تکرار خپریږي، او د دې ترڅنګ هغه برنامه چې سبتی دی هغه ته موږ تکرار وختونه په سکیجول کې ورکړي.
څه فکر کوي ژوندۍ خپرونې او هغه خپرونې چې ریکارډ شوي دي اوریدونکو لپاره کومې ډېرې جالبې دي او په کومو خپرونو کې د اوریدونکو سهم زیات دی؟
دا طبیعي خبره ده، ژوندۍ خبرونه نسبت له سبتی برنامه نه ډیر تاثیرات لري په ټولنه ولس باندې، ځکه په ژوندۍ برنامه کې موږ سره مستقیما اوریدونکو کې تماس نسی، خپل غوښتنې، پوښتنې، همداشان د خپل سیمې حال او احوال له رادیو سره شریکوي. اما په سبتی برنامه کې دا کار امکان نه لري، واځي موږ له اوریدونکو سره معلومات شریکو.
ښاغلی شریف الله سروري، څومره کارکونکو او خبرانو لپاره میاشتنی معاش برابرای او په عموم کې له کوم مدرکونو پیسې پیدا کولای شي؟
پوس کې ازمن میډیا ګروپ په دریو ولایتونو کې 22 خبريالان لري چې موږ سره کار کوي، چې په دې کې ویندیان او همدارنګه تخنیکران شامل دي. ټول همکارانو ته مشور کوو او تر ډیره حده مو په اقتصادي هوت کفایه کې راډیو خوانځای دی.
اخکاره د چپورستې کډونو کې در رسنۍ هغه په خوانی مادي ملاتړ نشته. د حالات استاد در رسنۍ پر فعالیت د خبريالانو پروهیه او پټول کې استاد په هغه هدفونو چې د خبري رسنۍ لپاره ټاکلې دي تاثیر کړي.
کاملا تاثیر کړي دی. په وسنۍ شرایطو کې د اقتصادي ستونزو سره په څنګ کې چې په اوس وخت رسنۍ له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، کنه غستونز او مشکلات چې در رسنۍ پر وړاندې د اقتصادي شکل باندې کاغستونز حل شي، نو خپل موږ پلان لرو چې نورو ولایتونو ته خپل نشراتي په حق وغځو. اما د اقتصادي ستونزو پر اساس باندې موازي امغه درې ولایتونو تر پخ خلاندې
سروري صاحب سره د چې مخکې یو څه سرګندونه درلودې، په ورستیو کلونو کې مودراډیو د خبرونو کومه برخه کم کړي او کومې برخه بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډېر کړي دي؟
په رادیو کې متفری برنامه کې مخکړي دي، اما تعلیمي برنامه د وخت او شرایطو تقاضا پر اساس باندې زیات شوې دي.
تعلیمي برنامه تاثیرات شه دغه فیدبک سره قنده
په اوسنۍ شرایطو کې تعلیمي برنامه په خوستۍ ټولنه کې یا په عموم کې په افغانستان کې ارزښت نسبت لنورو حضورې زده کړو نه ډېر تاثیرات لري، ځکه په یو لړ کلتوري محدودیتونو پر اساس باندې موږ د دروډي خوانځي خوانیز پروګرامونه رامنځته کړي دي. په ټولنه کې د دغو پروګرامونو مثبت انعکاسات هغه څه دي چې خلکو ته یو مثبت پیغام ورکړي، خلکو ته یو مثبت روحیه ورکړي او په ټولنه باندې مستقیم اغېز چولی دی. او یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې په ټولنه کې د رسنیو ارزښت لوړ کړي.
سوال چې د رادیو په خبرونه کې رادیو خوانځي لري، د هغه تاثیر هم تاسو یو څه واضح څومره ګټور واقع شوی ک مفصل رڼا په واچوي. تاسو د خبرونه په برابرولو همدارنګه شاګردانو لپاره د کتابونو په چاپ او غوښته د قرطاسي په برابرولو کې خو ستونز سره نه مخامخ کپدې بهیر هم رڼا واچوي.
د رادیو خوانځي د خواني سیستم را منځته کول کریم اندري کلم مخکې موږ دا سیستم را منځته کړی دی. د خلکو د وختونو او تقاضا په صورت کې پیل کې موږ دا سیستم خوښ کړم منځته کړو. کلمو چې دلته د عامه هوې برنامې را منځته کړې او د ولسونو مثبت انعکاسات مو وکتل، غوښتل وروسته موږ دا سیستم پکتیا، غزنی او پکتیکا، میدان وردګ او کندهار او لغمان، ننګرهار، کندوز او روزګان دغه ولایتونو ته ساحه فراخه کړه. د زده کوونکو غوښتنو ته مو کتلې دي. د دوی د غوښتنو مطابق مو حساب چمتو کړی دی، اما دا حساب د دولت د پالیسۍ مطابق دی. اما مسله دا ده چې یو لړ ستونزې او مشکلات هم د آنلاین زده کړو په مخ کې شته، چې هغه ستونزې لپاره موږ ولایتي ادارې سره تماس نیولی دی.
سروجي صاحب، مخکې رسنیو په پرله پسې توګه د ځای او برېښنا ستونزه یادوله او له لوړو مالیاتو یې شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي؟ کمې شوې دي که په خپل حال پاتې دي؟
د رسنیو اقتصادي ستونزې چې هغه کې د مالیاتو برخه ده، د برېښنا د بل برخه ده، د کرایې برخه ده، د انټرنیټ برخه ده، خپل همکارانو ته د معاشاتو د ورکړې برخه ده، هغه ستونزې په کل کې په ټولو سیمه ییزو رسنیو کې په افغانستان کې اوس هم شته او په تېر کې هم شتون درلودو. اما په دې حصه کې موږ بار بار له دولت هم غوښتنه کړې ده تر څو زموږ سره په دې حصه کې بشپړ همکاري ترسره شي تر څو سیمه ییزې رسنۍ په پښو ودرېږي.
معلومه ده چې یوه رسنۍ ډېر لګښت لري، د ځای کرایه، د برق بیل، د مالیاتو تادیه، د نشراتو او د فرکانسۍ جوازونو تمدید او نوي کول، د دې ټول له عهده خوتلای شي؟
نه، د معمول په سیر باندې محکمې یادونه وکړه په اوس کې اقتصادي ستونزې زیاتې د رسنیو په مخ کې، حتی اکثریت رسنیو نشراتي جوازونه، د فریکوئنسي جوازونه یا بزنس لیسنس چې تجارتي جواز ورته ویلې شو اکثریت ایکسپایر شوی دی. واز نه تر ټولو عمده ستونزې دا ده چې یو لړ ستونزې او مشکلات محدودیتونه په دې حصہ کې موجود دي او بلې خوا ته اقتصادي ستونزې دي، ځکه د دغو جوازونو د نوي کولو لپاره رسنۍ باید یو لړ امکانات دولت ته تحویل کی، چاګه کې د مستوفیات مالیات رزي پای کې د جوازونو د کلنۍ مالیات رزي پای کې د فریکوئنسي کلنۍ مالیات رزي. نو په اوس کې وخت کې سخت د چرسنۍ دی، په ډیر ډډمن شکل باندې دغه امکانات دولت ته تحویل کی او په دې حساب کې موږ مربوطه ورګنونه د همکارۍ غوښتنه بار بار کړې ده.
شریف الله سروري صاحب، لمخ کې سیمه ایز رسنۍ سره ګان سوانون په افتخاري توګه کار کوي، مقصد معاش مادي امتیازات نه لري، اوس خو د غوول وختونو جذبه نشته، ځکه په اول کې خراسانۍ نوی وی غوښتلې غږ خپور شي، ټولنه کې پیژندل شي. اوس هم د پخوا په شان وړ ځوانان پر رسنۍ کې پراته لري امتیاز خدمت کوي؟
او بالکل، یو خدای د شت ټولو عمده ستونزې چې محکمې یادونه کړه، غو اقتصادي خود کفایي د رسنۍ لپاره تر ټولو مهمه ده چې د محکتګ لپاره اقتصادي خود کفایي ولري. ایواز د خوست رسنۍ نه بلکې په هیواد کې د اکثریت ولایتونو سیمه ایز رسنۍ چې داس خبريالانو ګمرل دي چې حتی ځینې په دکړو په لحاظ باندې ډیر کمزوري، حتی تر لسم سنف هم زده کړی نوی تر سره کړی کني شرط د جهاد یکل خو باید لسانس وا وسیګه کده ژورنالیزم په برخه کې وي هغه کده ادبیات په برخه کې وي هغه کوم بل برخه کې وي اما دا ستونزه چې دا د رسنوی لپاره د اقتصادي خود کفایي پورې تړاو لري هر کله چې رسنوی اقتصادي شکل باندې خود کفایي ولري نو دوی کولای شي چې وړ او مسلکی کسان وګمري اما دا ستونزه تر اوسه هم په سیمه ییز رسنوی کې شتون لري
دا اقتصادي ځان بسنه اقتصادي خود کفایي په ورسته دوه لسیزو کې د ملي او نړیوالو بنسټونو د تمرکز نقطه و پر لپسې شکل باندې رسنوی د اساسو لپاره د خبريانو لپاره ورکشاپونه درلودل هغه څه تاثیر کړی لپخوانه بازاریابی بازار موندنی اوس سره کې پرتلک اوس پکې خواله راغلی
د نړیوالو ټولنو یا په ممکن د نړیوالو توینجوګانو همکارۍ لسیمایي رسنوی سره په تیر کې زیات وي هم په اوسنۍ شرایطو کې د همکارۍ ډیر پکې شوی دی او په ممکن تر ډیر حد د رسنوی ترمنز د اعلاناتو یا د پروژو یا د نورو برخو ورکول رسنوی په مینس کې انډول نه ساتل دا اومدستون زده ده چې سیمایي رسنوی له سکوت سره مخ مخ کړی دی رښتام د تیر دوه کلونو په جریان کې سیمایي رسنوی سره په مالی لحاظ باندې هیڅ نو همکاري نړیوال موثر طریقه شوې ده خو په کچه باندې نه ده چې موږ توقع لرو او هدا کل لازم ده چې سیمایي رسنوی سره په دې حصہ کې بشپړ همکاري تر سره شي ځکه امدا سیمایي رسنوی د چولسته د عامه ذهني سازي د فکری رغونې په برخه کې د عامه په هی په برخه کې او په نورو بلابلو برنامو کې ولسته عامه ذهني سازي ورکوي نو په دې حصہ کې موږ له وسنی دولت نه او په ځمن کې نړیوالو اداراتو نه وختنه ده چې پر سیمایي رسنوی باندې پنګونه وکړي
سروري صاحب څه فکر کوي کله چې سیمایي رسنوی د اوادي کمپلیکس په جوړولو کار وشي ټول یو ځای وي کرایه به لګوي برتبه لاسرسي ډیر شي لیو انتنه به څو رسنوی کار اخلي خوندي به وي دا به رسنوی له پایښت او پرمختګ سره مرسته ونی کی
تقریبا په سلو کې 50% همکاري کولای شي ځکه د رسنوی د پاره چې پوس واکې تر ټولو اساسي ستونزه دغه د ځای د کرایې ستونزه دغه د برهنا د بیل ستونزه نه هغه دی و مناسب ځای نشټون دا او دغه برخه د رسنوی ترمنځ د خپل منځي اتفاق لپاره تر ټولو ډیره مهمه ده ځکه دوی په یو چپريال کې په یو کور کې په یو ځای کې ټول رسنوی سره یو ځای کیږي او هر کله چې رسنوی ټول په یو ځای وي نو دا په دې معنی چې دلته دی کورنۍ حیثیت ورکوي او یو کورنۍ غږ په نورو اداراتو باندې به ډیر مثبت تاثیرات پیدا کوي
دراسنوی لپاره د یو کمپلیکس د جوړولو وختنه مو اړوندو درو نړیوال بنسټونو سره کله شریکه کړی ده
او په تیر کې شریکه شوې ده هم ولایتي ادارې او د دې ترڅنګ اړوند نړیوال اداراتو په دې حساب کې کوم خاص ادي همکاري ډاډه رکړ ده هم دا غو اقدام تر اوسه نه دی شوی تر څو د رسنوی لپاره په خوښ کې یو ځنګړی کمپلیکس جوړ شي
سروري صاحب درسنوی په خبرونه کې کوم برخه کمی کړی دي مشخصا او کمی شوی برخه به اساسو د اوریدونکو او د مینوالو په کمی دو تاثیر نه وی کړی
معمولا یو څه چې یو رسنوی یو برنامه هم کلریکیږي په وایلو کې تاثیرات منفي وي او ریدونکو وختنه دا وښ دا باید کم نه شو په اوس وخت کې موږ تپری برنامه ډیر کم کړی دي لخپل رادیو نه په وایلو کې تاثیرات منفي و اما ورسته هم د غېد لپاره غوړه بدل پیدا کړی دی چې هغه د زدکونکو او ریدونکو د خوخه ورګرځیدل
شریف الله سروري سه په مادي او معنوي لحاظ کوم ستونزو تزوريږي په دې کې ممکن د ثابت ځای نشتون یو بل ځای ته کړه کول د ارتیا ور خبرونه د جوړولو لپاره د مناسبو شرایطو ارتیا او نور ضرورتونه پکې
پوس کې تر ټولو اساسي ستونزه اقتصادي ستونزه د رسنوی لپاره اقتصادي هود کې فائدہ او همداشان په ولایتي کچا او په ملي کچا کې وړي کو درلودل دي چې دا غوڅه ثابتوي چې رسنۍ لا تقویہ کې لای پټولنه کې غختل ثابت کی او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ سره په اقتصادي لحاظ باندې رسنۍ سره بشپړ همکاري وشي ځکه د زیاتې کرایې پر اساس د انټرنیټ د میاشتنی پېمنت په اساس باندې هم کارون دي لپاره د میاشتنی ماشونو په برخه کې اکثریت رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي چې دا د وې رسنۍ اغه اساسي د ملاتړ ماتوي
سروري صاحب د خپل رسنۍ او د خپل کارکونکو د خبرونو په کیفیت کې لی اول وختونو سره په اوس وخت کوم توپیر نه ویني
د ازمن رادیو په مورید به کامل انډاډ او اطمینان درکم نسبت لترنم زموږ مسلک برخه ډیره کوي شوې ده ځکه موږ په تیر کې په هر دوه میاشتو کې د خپل رادیو ملګرو لپاره ژورنالیستانو لپاره میاشتنی ټریننګونه نیول دغه د ظرفیت لوړونې په برخه کې او په دې حساب کې مکمل بل ملګرو ته ډیر کار کړی دی او مسلکي لحاظ موږ سره ټول کسان چې دي هغه هدا کل لسانس یا دولسم پاس دي
خوغلی شریف الله سروري په پای کې په ډیری ولایتونو کې وشمه رسنۍ فعالیتونه ودرول په خوښ کې ستونزې نشته کدی دې ځای رسنۍ او درسنۍ فعالان نوښګر او ډیر حسان دي چې هم مخاطبین پیدا کوي او هم مرتمالي امکانات ورولې شي
مخکې یادونه کړ د معمول په سیر باندې کوم وضعیت چې درسنۍ په خوښ کې راغله په نورو ولایتونو کې هم شته اما دلته مسله دې ده چې یو وړه ته مسلکی توپ ده او بل اړه ته تعامل دی په هغه اساس باندې درسنۍ په مخ کې د خاص ستونز او هر نه دی پیدا شو.
قدر من اوریدونکو په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلی راپور په دې برخه کې بیا هم د موسیقي د مخلو او بیا بیرته د راپور پاتې برخه ته راګرځو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام ابر دلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د خوست رسنوی په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی. په خوست کې د شمن رادیو تلویزیون د نشراتي برخه مسؤل خاغله شاهد الله شاهد، ستاسو د رسنوی فعالیتونه څنګه دي؟ د پخوا سره خو ډیر فرق نه دی کړی.
ډیره زیاته مننه جناب الخیل صاحب. د رسنوی وضعیت ته په کتو په اوس کې د تیر په پرتله په هغه شکل نه دی څه ډول چې په تیر کې جمهوریت کې وي، اوس تغیرات شته دي. که غته وکتل شي د نظام موجودیت ته، تیر کې د نظام پالیسي تطبیق کېده د رسنیو له لارې، مګر اوس هم تطبیق کیږي، خو هغه ډول نشرات چې څه ډول رسنیو پخوا کول هغه اوس نشته. لکه مثلا پخوا به برنامې وي، بیلابیلې برنامې وي، تفریحي یا نورې چې هغې کې ساز موزیک وو، هغه شیان اوس بند شوي دي. او تر څنګ یې هغه اعلانات چې رسنیو لرل هغه اوس نشته په اقتصادي لحاظ. دغه برخه کې هم کمزوري شوي دي. مخکې انجوګانې وي، موسسه وي، هغوی به اعلانات ورکول، وزارت لارې یا نور لارې، نه هغه ډول غنشته اقتصادي لحاظ، مګر نشرات شته دي، رسنۍ فعالې دي او خپل فعالیت کوي.
څنګه ریکارډ شوی خپرونې ډېرې دي که ژوندې خپرونې او د ژوندې خپرونې یو ځل خبرې کې تکراري هم خپروي؟
د رسنۍ کومه پالیسی چې د خپل د رسنۍ نشرات شې دي، هغه په هغه شکل دی. په غو کې یو وخت دا شوې ده، مثلا که په خو به مونږ ځین خبرونه داسې درلودي چې اوس د نظام پالیسی سره په ټکر کې وغیته متغیر ورکړی دی، که په ګراوند کې کابل څخه مثلا که مونږ تفریح خبرونه لره په غو کې موزیک خبرو، نو اوس هغه موزیک نه خبرېږي، مګر خبرونه ژوندې شته، هم ژوندې لرو، هم غلرو ثبت خبرونه. ژوندې خبرونه داسې دي چې هغه په بعضی خبرونه ثبتي کې بیا تکرار خبرېږي.
شاید صاحب د رادیو د نشرات او راپورت ورکونی او تخنیک په برخه کې مو څومره کسان په کار بوختي او دوی کوم کارونه پر مخ بیایي؟
زموږ سره خو په رادیو کې بیلابیل برخو کې کسان شته دي، چې هم تخنیک برخه ده، هم د نشراتو برخه ده، همداشان خدمتي برخه ده. نو په ټولو برخو کې سره کسان شته دي، تعداد یې په اوس کې د موږ خو رادیو تلویزیون دي، نو لسګونو ته رسیږي، داسې ډیر شو پورې رسیږي.
څومره کارکونکو خبرونه لپاره میاشتنی معاش برابروي او په عموم کې لکوم مدرکونو پیسې پیدا کولای شي؟
لکه څه ډول چې رسنۍ د اعلاناتو لاره تمیلېږي، مونږ هم دغه برخه کې خپل کسان لرو، هغه کار کوي، اعلانات رانیسي او تجارتي اعلانات د دغه مقابل کې دغه وایي د لاس تر ازي ک څه هم پوس کې ګراپ خنه ده، لکه په خوا په نسبت یادونه مې وکړه پوس کې د تیر په نسبت اعلانات کمزور شوې دي. رسنۍ د اعلاناتو لاره تمیلېږي، د تجارتي اعلانات رانیسي او هم دغه لاره خپل هغه مصاري پوره کوي. نو په ټلویزیون کې هغه کسان داسې کسان هم شته چې هغوی ځینې داسې کم امتیازات لري او ډېر کسان بیا چې دي هغه بیا امتیازات نه لري، دغسې کار کوي.
ښکاره ده چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو هغه پخوانی مادي ملاتړ نشته، تاسو یې یادونه وکړه. دې حالاتو ستاسو د رسنۍ په فعالیت، د خبریالانو په روحیه او په ټوله کې ستاسو په هغو هدفونو چې د خپلې رسنۍ لپاره هم ټاکلي دي څه تاثیر کړی؟
رښتیا ده تاثیرات وي، کله چې امکانات نه وي هغه ډول اهداف لاس ته نه راوړل کېږي. مثلا که مونږ بعضې برنامې یادونه وکړو چې مونږ به په لرو ولسوالیو کې ترتیبول، هغې دپاره اوس هم هغه ډول امکانات مونږ نه لرو چې مونږ ولسوالیو ته تګ راتګ وکړو. که چېرته هغه برنامه په مرکز کې مونږ ترتیبوو، هغه ډول مواد نه پوره کېږي. نو په دې برخه کې تاثیرات شته دي، خو بیا مونږ هڅه کړې ده تر څو خپلې برنامې جاري وساتو، خپل خدمات سرته ورسوو، خپل کوم اهداف چې دي هغه لاس ته راوړو. نو تر خپله وسه کار کوو، ولې لکه څه ډول چې معلومیږي هماغه ډول رسنیو په اوس کې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، دغه لا ملاتړ ته ضرورت لري تر څو رسنۍ خپلو اهدافو ته ورسیږي.
ښاغلی شاهد، په وروستیو کلونو کې مو د راډیو او تلویزیون د خپرونو کومه برخه کمه کړې او کومه برخه بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډېرې کړې دي؟
لکه ما چې یادونه وکړه، بعضې داسې تولیدي برنامې وي چې مونږ باید په ولسوالیو کې ترتیب کړي وای، لرو پرتو سیمو ته تللي وای، هماغه ډول هماغه برخه نه څه اغېز شته. خو مګر کبغه برخه مو بیا خړې نه ده، کمزوري خړې نه ده، خپل وسه مو کار کړی دی، یم په مرکز کې څه زمينه برابر کړی ده، یا مو داسې خبرونه رامسته کړی دي چې هغه ته لسرسای آسان وي. مثلا په داخل د سټوډیو نه مونږ کولای شو چې هغه برنامه مخکې سو یا ژوندې خبرونه وي نور وي. نو په دغه تاکتیکونو مو کار اخیسته ده، مګر خبرونه مو کمی کړی نه دي.
آیا زیات له تلویزیون نه ترلاسه کوي او که د رادیو نه؟
دواړه برخې شته دي، هم رادیو مینوال لري په اعلاناتو برخه کې، هم ټلویزیون. نو په اوس کې دواړه ښې روانې دي. مثلا د خپل منځي ته چې وکتل شي دواړه په ښه کچه روان دي، خو هغه ډول عواید لاسته نه راوړل کېږي څه ډول چې پخوا وو. نو رادیو له لارې هم عواید لاسته راځي، د ټلویزیون د لارې. دواړه برخې، دواړه اړخونه چې دي مینوال لري.
په خوست کې د ځینو نورو رسنیو په شان تاسو رادیو ښوونځی لرئ؟
مونږ خپل رادیو په ښوونځي خپرونې چې دي داسې ځانګړی پروګرام نه لرو، خو ولې پخوا په کله د کورونا حالات په هغې وخت کې مونږ دغه برنامې ترتیبولې، مخکې موړلې. مګر اوس دغه برنامې چې دي لرو، خو د ځینې قراردادونه دي ځینې مونږ خپل ترتیبو، لکه انګلیسي برخه ده مونږ خپل دغه برنامه ترتیبو، همداشان اسلامي برخه ده مونږ خپل د برنامه ترتیبو، ځینې نورې برخې دي په دې کې مو کار کړی دی او جریان لري.
شاید صاحب مخکې رسنیو پر لپسې توګه د ځای او برېښنا ستونزې یادوله او له لوړو مالیاتو یې شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي، کمې شوې دي که په خپل حال پاتې دي؟
دغه ستونزې شته، دینې سترګې نه پټېږي. لکه څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، مالیات شته دي، مالیات جوازونه شته دي، د سنپی جواز، همداشان کرایه چې ده د ځای کرایه، دغه بالکل دغه ستونزه پر ځای ده، ځکه چې شخصي ملکیتونه دي مونږ نیولي دي. په دې کې دغه کریا ورکول کېږي، هغوی چې څومره کریا خوښوي بس هماغه کریا وي. مګر داسې ځای خاص نشته چې دولتي طرفه چا ته رسنیو سره همکاري شوې وي، هغوی ته یو ځانګړی ځای په نښه شوی، یو کمپلیکس دی ورته جوړ شوی چې دغه هم د برېښنا ستونزه کمه شي، هم د کرایې کمه شي. مګر دې ستونزې سره مونږ اوس هم لاس او ګریوان یو او دغه چاره مخکې وړو.
مخکې سیمه ییزو رسنیو کې ګڼو ځوانانو په افتخاري توګه کار کاوه یا محصلین به پکې اوس څنګه دي؟
مونږ په دې برخه کې لام کار کړی دی، د پانتون سره مو اړیکې ساتلې دي، د ژورنالیزم پانځي سره، د پخوس کې د شزید پانتون. اوس هم سره کسان شته دي چې مونږ هغوی لپاره د عملي کار زمینه برابره کړې ده. لکه تا چې یادونه وکړه، پخوا به داسې افتخاري ډول راتلل، مګر اوس مونږ دغه زمینه تر دې بریده ورته برابره کړې ده چې دوی لپاره مو ځینو ملګرو ته د شپې زمینه برابره کړې ده، نیټ زمینه هم برابره کړې ده. نو دا برخه مو لا دغسې ساتلې ده، او دې برخه کې مونږ زیات کسان لرو.
په مادي او معنوي لحاظ هغه مسالې چې ستاسو رسنۍ ته ورمخ دي، کومو مسایلو ته ځورېږئ؟
اقتصادی برخه خو حد د ژوند په ټولو چارو کې اقتصادی برخه باید قوی وي، نو رسنۍ که په اقتصادي لحاظ وکتل شي موږ د برخه تاریخي سره ضروریږو، ځکه چې داسې تمه شته چې موږ نړیوالې ټولنې نهادونه اړوند نهادونه مو سپورټ کړي، خو تر اوسه داسې ښه اقدام نه دی کړی چې په رسنۍ سره د مستقیماً د عوایدو برخه کې کومک کړی وي، یا مثلا په داخل د دولت کې داسې نقدي کومکونه شوي وي. دا برخه په رښتیا سره زیانمنونکې ده، اوس موږ ورسره مخ یو، دې ته ضروریږو. نو هیله شته چې دا برخه به لا ښه شي او کومې اړتیاوې چې د رسنیو دغه پوره شي.
شاید صاحب، د خپلې رسنۍ او د خپلو کارکوونکو د خپرونو په کیفیت کې له اول وختونو سره په اوس وخت کې کوم توپیرونه وینئ؟
په اوس کې تغیرات شته دي. مثلا پخوا به داسې و چې بیلابیل برنامې به ترتیبې د ظرفیت لوړونې په برخه کې، اوس په هغه کچه هغه برنامې نه دي ترتیب شوي که نهادونو لارې دي، بل نور لارې چې خبریالان پکې روزلی کېدل، نو دې برخه کې اوس هم دغه برخه پیکه شوې ده. ولې هغه کسان چې مسلکي روزل شوي دي، موږ سره چې کوم کسان راسره دي، تر خپله اوسه مو هڅه کړې ده تر څو نو ځوانانو ته هغوی څخه استفاده وکړو، هغوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې وخت نه وخت برنامه ترتیب کړي.
شاید را شاید صاحب، خوست کې پر لپسې رسنۍ ډېریږي. په اول وخت کې دولتي راډیو وای وراډیو، بیا سولې پیغام ولزغا کیلو کاروانو په تعقیبي ګڼو رسنیو فعالیتونه پیل کړل، د ډېریدو لامل څه بولئ؟
حتماً چې کومه ټولنه کې تمدن وي، پرمختګ وي، ژوند وي، هلته هر برخه پرمختګ کوي. نو خوست ولایت ته چې ګورو، دلته د ژوند سطحه ورځ تر بلې ښه کېږي. تعلیم دی، مکتبونه دي، مدرسې دي، دغه ته پوهنتونونه دي، علمي ځایونه دي. دې ته په کتو چې کله ژوند سطحه ښه کېږي، تمدن رامنځته کېږي، نو حتماً په هره برخه کې پرمختګ کېږي. چې ښه مثال یې دلته رسنۍ هم دي.
شاید صاحب، د رسنیو په ډېروالي او کثرت کې ځان ته د مخاطب اورېدونکي او لیدونکي موندل هم اسانه نه وي. تاسو د مخاطبینو په پیدا کولو کې له کومو لارو کار اخیستی؟
حتماً کله چې رسنۍ رامنځته کېږي، یوه پالیسي به لري د خپلو اورېدونکو لپاره، د خپلو لیدونکو لپاره، تر څو له ځان سره یې وساتي. نو موږ هم کوشش کړی دی چې هرې برخې نه نشرات ولرو. مثلا که د روزنې په برخه کې، د زده کړو په برخه کې موږ برنامې ترتیب کړي دي، د اسلامیاتو برخه کې همداشان ټولنیزې برنامې لرو، ادب په برخه کې همداشان، د شخصیتونو پېژندنې په برخه کې. دا هغه برخې دي چې موږ رانیولې دي او په دې کې کار کوو، او د هرې برخې د ټولنې د هر قشر ارتیاو ته په کتوم برنامه ترتیب کړی دي تر څو خپل لیدونکو زیات ولرو.
د ژوند رادیو تلویزیون د خبرونو مدیر ښاغلی شاید صاحب، په ډیرو ولایتونو کې یو شمېر رسنۍ خپل فعالیتونه ودرول، خو خوست کې رسنۍ پسې ډېرې شوې، د دې لامل څه ده؟
دلته که وکتل شي، ما وړاندې مې یادونه وکړه چې خوست هغه ولایت دی چې د کچېرته هم جوار ولایتونو سره پرتله کړو، که د تعلیم کچه وګورو، د ځوانانو تعلیم کچه، یا دلته د تعلیمي علمي اکاډمیک ځایونه وګورو، همداشان نورې برخې وګورو، دې ته په کتو په خوست کې به پرمختګ کېږي. نفوس پکې زیاتېږي، ژوند اسانتیاوې کې برابرې دي، د تجارت یو لوی ښار ګرځېدلی دی. نو دې ټولو ته په کتو دلته په هره برخه کې پرمختګ شوی دی، پرمختګ به کېږي. او یو لوی لامل هم دا ده چې هوا هر څه متعادل دي، پنګونې ته پکې خلک زړه ښه کوي. نو هغه اړتیاوې چې دلته د خلکو پوره کېږي په دې ښار کې، نو دې اړتیاوو ته په کتو دغه برخه هم لا قوي شوې ده، او دلته نفوس زیاتېږي، اړتیاوې زیاتې دي، پنګونه کېږي. کله چې پنګونه کېږي په کوم ښار کې، هلته هغوی تجارت وده کوي، چې ودې لپاره البته اعلاناتو ته ضرورت دی. کله چې اعلانات وي، نو هلته رسنیو ته اعلانات ورکول کېږي، رسنۍ مخته خود کې پکېږي او خپل نشرات کوي.
قدرمنو اوریدونکو، په خوست کې د سیمه ایزو رسنیو د فعالیتونو په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې یو ور بیا د موسیقي دمه کوو، او بیا به په ګډه د راپور پاتې برخه اورو.
مدري جمالي ولا خوب يا ما بسور سالو مرماني وروك تقدمنا ورا تتكا بلو وبدري جمالي ولا خوب يا ما وبدري جمالي ولا خوب يا ما
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R-A-D-I-O
او هم دا اوس تری گٹا پورتا کئے
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د خوست رسنیو په باب اوسنی چمتو شوی راپور دی برخه ته په خیر راغلی. په خوست کې د انګیزه راډیو د نشراتي برخه مسؤل ښاغلی ایوب یاد، څنګه ده د رسنۍ فعالیت مو د پخوا په پرتله خپرونې کمی شوي او که ډیر توپیر پکې نه دی راغلی؟
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسې. رسنۍ خو په عموم کې د تحول وروسته د ځینو مشخصو ستونزو سره مخامخ شوي، په خاصه توګه که مونږ وایو په اقتصادي برخه کې ډیر زیات ستونزو سره مخامخ شوي او مالي امکانات غډول عاید چې مخکې ترلاسه کیدل هغه اوس د رسنیو سره نشته. خو ولې په نشراتي برخه کې که څه هم چې ځینې پروګرامونه یا ځینې داسې خپرونې چې هغه د اوسني نظام سره د دوی د پالیسۍ سره مطابق نه وي، هغه په کې له منځه تللي دي. خو په مقابل کې بیا ځینې نورې ښې ګټورې خپرونې هم رامنځته شوي دي. په عموم کې په عایداتي برخه کې، په مالي برخه کې رسنۍ یو څه نیمګړتیاو سره مخامخ شوي دي.
په کومو برخو کې خپرونه لري او ډېر خپرونې په ژوندۍ باندې دي که ځینې خپرونې لمخ کې ریکارډ کوي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې خبر وکړه، د تحول وروسته د رسنیو په نشراتي بڼه کې یو څه تغیرات راغلي دي. په خاصه توګه که وایو په تعلیمي برخه کې، دا مهال رسنۍ ډېر زیات فوکس لري او په تعلیمي پروګرامونو کې اضافه والی راغلی دی. او دا مهال اکثره رسنۍ که ووایم په افغانستان کې یا په خاصه توګه زمونږ په خوست ولایت کې تعلیمي پروګرامونو ته مونږ مخه کړې ده، یعنی هغه پروګرامونه چې د هغې له لارې د رسنیو له لارې په کورونو کې زده کړې کېږي، داسې پروګرامونه پکې رامنځته شوي دي. تر څنګ یې ټولنیزو موضوعاتو اړوند پروګرامونه رامنځته شوي دي خبري برخه کې. یعنی که په ټوله کې مونږ ووایو هغه د فسادۍ له اړخه ووایو، نو رسنۍ په نن سبا کې تعلیمي برخې ته ډېر پام کوي او تعلیمي پروګرامونه پکې ډېر خپرېږي.
ژوندۍ خپرونې څنګه دي؟ تکرار خپریږي که اما یو ځل نشرات لري؟
د دې ترڅنګ چې تعلیمي پروګرامونه دي، تعلیمي پروګرامونه اکثره په ژوندۍ بڼه باندې خپریږي، ځکه په هغې کې د اورېدونکو نظرونه اخیستل کېږي، د اورېدونکو سره خبرې کېږي، یو ازمایښتي پړاوونه په هغې کې وي، ارزونې پکې کېږي. ترڅنګ یې په رسنیز برخه کې یا په خاص توګه په نشراتي برخه کې ژوندۍ یا لایف خپرونې هم شته. هره ورځ پکې لایف خپرونې وي، ژوندۍ خپرونې وي چې په هغې کې ټولنیز موضوعات، تفریحي پروګرامونه دا هم خپل ځانګړې برخه لري. او لکه څنګه چې تعلیمي پروګرامونه اکثره حساب بڼه لري، تر څنګ یې پکې ژوندۍ خپرونې هم خپریږي.
د راډیو د نشراتو رپورټ ورکونې او تخنیک په برخه کې مو څومره کسان بوخت دي؟
بله، خپله زمونږ په راډیو کې انګیزه راډیو کې دا مهال 22 نفره مونږ پرسونل لرو. په دغه 22 نفرو کې هم په تخنیکي برخه کې زمونږ سره کسان کار کوي، هم په نشراتي برخه کې. د هر چا خپل مسؤلیتونه معلوم دي. ټولنیزې برخې زمونږ خپل همکاران دي، خبري برخې ته مو خپل همکاران دي، همدا ډول په تعلیمي برنامو کې زمونږ خپل همکاران دي. یعنی د هرې برخې لپاره مونږ ځانګړی ټیم لرو، ځانګړي کسان مو هغې لپاره ګمارلي دي.
ښاغلی ایوب، یاد څومره کارکوونکو او خبرانو لپاره میاشتنی معاش برابروي؟ او په عموم کې له کومو مدرکونو پیسې پیدا کوی شي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، د رسنیو په اوسني وخت کې په خاص توګه په خوست کې عایداتي برخه چې ده همدغه تعلیمي پروګرامونه دي. د همدغه تعلیمي پروګرامونو له برخې نه، همدا ډول د مارکیټینګ یا د بازار موندنې له برخې نه چې کوم اعلانات مونږ په شخصي ډول ترلاسه کوو، د هغې له برخې نه مونږ دومره عاید ترلاسه کوو چې په هغې باندې همدغه د راډیو مصارف او تر څنګ یې د ځینو مشخصو هغو همکارانو چې هغوی ډیر کار کوي، د هغوی مسؤلیتونه څه درانده دي، هغوی دپاره معاش هم له همدغه طریقه برابرېږي.
یاد صاحب، تاسو یادونه وکړه چې معلومه ده چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو هغه پخوانی مادي ملاتړ نشته. دې حالاتو ستاسو د رسنۍ پر فعالیت، د خبریالانو پر روحیه او په ټوله کې ستاسو په هغو هدفونو چې د خپلې رسنۍ لپاره ټاکلي دي څه تاثیر کړی؟
بله، عموم کې نه یوازې که رسنیزه برخه ویو، د هرې برخې ته یو څه زیان رسیدلی دی. په هغه ډول چې مونږ هیلې درلودې یا په رسنیزه برخه کې کوم توقعات موجود وو چې رسنۍ باید څه ډول فعالیت ولري، څومره عاید باید د هغې ته راشي، متاسفانه باید ویم چې په هغه ډول ملاتړ رسنۍ نه لري. او په خاص توګه رسنیز بنسټونه چې د رسنۍ ملاتړي دي، په هغه ډول چې په کار ده توجه ورته نه ده شوې. د اوس هم ما مخکې چې خبره وکړه، ډېره تکیه په اوسنی وخت کې په تعلیمي پروګرامونو باندې ده. که چیرته په دې کې لږ هم نیمګړتیا راشي یا کمزوري شي دغه پروګرامونه، نو د رسنیو دغه عایداتي سرچینه هم له منځه تلونکې ده چې بیا به ډېره سخته وي رسنیو دپاره چې دغه عاید ترلاسه کړي. نو فیلحال لپاره همدغه ستونزو مشکلاتو کې وخت تیریږي، خو هغه ډول مادي امکانات چې باید رسنیو ته باید ورکول شوي وای، د دوی په واک کې وای، نه هم دولت، نه هم هغو بنسټونو چې د رسنیو سره دوی کار کوي، په هغه ډول توجه ورته په اوسني وخت کې نشته.
ایوب، یاد صاحب، په وروستیو کلونو کې مو د راډیو د خپرونو کومه برخه کمه کړي او کومې برخې بیا داسې دي چې شرایط ورته برابر دي او ډېرې کړي دي؟
بله، تر ډیره تفریحي پروګرامونه چې په خوا په رسنیو کې ډیر زیات وو، او په خاص توګه هغه پروګرامونه چې په هغې کې به موسیقي خپرېده، خلک یا اورېدونکي هم ډیر زیات درلودل، هغې برخه چې ده هغه په رسنیو کې کمه شوې ده یا مثلا بیخي له منځه تللې ده. پر ځای تعلیمي پروګرامونه رامنځته شوي دي.
یا صاحب، راډیو ښوونځی لرې، تاسو یادونه وکړه، د هغوی تاثیر څنګه دی؟ تاسو د خپرونو په برابرولو کې، همدارنګه شاګردانو لپاره د کتابونو په چاپ، هغوی ته د قرطاسي په برابرولو کې خو ستونزې نه لرئ؟ که په دې بهیر هم لږه رڼا واچوئ.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، د رسنیو تکیه په نن سبا کې همدغه تعلیمي برنامو باندې ده، په تعلیمي پروګرامونو باندې ده. عاید د همدې له طریقه ترلاسه کیږي. مثلا که ووایم، زمونږ خپل پروګرام چې مونږ دلته د طبي زده کړو په نوم یو پروګرام لرو، شاوخوا 15-16 شاګردان دا مهال زمونږ د راډیو نه زده کړې کوي. دوی زمونږ کتابونه اخلي او دغه کتابونه بیا د راډیو له لارې ورته تدریسیږي. دوی په وخت باندې له راډیو څخه اوري. همدغه وجه ده چې اکثره په کورونو کې په خاصه توګه هغوی چې زده کړو ته لاسرسی نه لري، یا مثلا که ووایو ډېره برخه په دې کې خویندې جوړوي، هغوی چې په کورونو کې دي، مثلا ښوونځیو ته نه شي تلی، هغوی له دغه طریقه زده کړې ترلاسه کوي. نو دوی په ژوند کې ډېر زیات مثبت تاثیر راغلی. یعنی که مونږ چې کله مونږ دلته د ارزونې پروګرامونه کوو، یا مثلا د دوی کورنۍ غړي له مونږ سره تماس کې کېږي، دوی ډیر زیات خوشاله دي. هغه رسنیز رسالت چې با تر سره شو ډیر پوخه دوی ورته اوس ډیر زیات خوشاله دي. یعنی د رسنیو نه یوازې چې دلته عایداتي سرچینه رسنیو ته په لاس ورغلې ده، په مقابل کې بیا د خلکو دپاره د ولس دپاره ډیره زیاته ګټوره برنامه هم ده. دغه تعلیمي پروګرام چې په ټولنه باندې په خلکو باندې ډیر زیات مثبت تاثیر کړی ده.
ایوب یا صاحب، مخکې رسنیو په پرله پسې توګه د ځای او برېښنا ستونزه یادوله او له لوړو مالیاتو یې شکایت کوو، دا ستونزې څنګه دي، کمې شوي دي که په خپل حال پاتې دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې خبره وکړه، نه یوازې دغه رسنیز بنسټونه یا مثلا هغوی چې رسنیو سره ملاتړي دي یا نړیوال موسسات یا په خپله دولت، هغه ډول چې لازمه ده باید د رسنیو سره همکاري شوې وای، همکاري نه ده شوې. په خاصه توګه هغه مالی ستونزې چې رسنۍ لري، په خاصه توګه د جواز په برخه کې یا مثلا د مالیاتو په برخه کې، متاسفانه نه یوازې چې په هغې کې کمښت نه ده راغلی، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. ځینې داسې ملامتون کې مکتوبونه رسنیو ته لیږل شوي دي یا مثلا داسې غوښتنې شوي دي چې د رسنیو وضعیت ته په کتو سره رسنۍ نشي کولای هغه ډول غوښتنه چې دولت یې ترې لري هغه پوره کړي. هغه ډېرو زیاتو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. برق ستونزه ده، د جوازونو د نوي کېدو ستونزه ده، مالیات دي، دغه ټول مسایل چې دي نه یوازې چې کمښت پکې راغلی بلکې ډېر شوي هم دي.
قسم مخکې تاسو یادونه وکړه چې راډیو ښوونځی ستاسو یوه عایداتي سرچینه ده، د راډیو لپاره، شاید د نورو رسنیو لپاره هم. یوه رسنۍ ډېر لګښت لري، د ځای کرایه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د برق بیل، د مالیاتو تادیه، د نشراتو فریکونسۍ، د جوازونو تمدید او نوي کول، د دې ټولو له عهدې خوتلی شي؟
بله، لکه ما مخکې خبره وکړه چې موږ تاکیه یوازې په همدغه تعلیمي برنامو باندې هم نه ده، بلکې د مارکیټ څخه هم موږ اعلانات ترلاسه کوو. شخصي تجارتونه روان دي، د خلکو کاروبارونه دي، هغوی سره موږ په تفاهم باندې هغوی ته اعلانات، هغوی ته ځینې سوداګریزې خپرونې د دوی لپاره چمتو کوو. دغه هم شي او تر څنګ یې د زده کوونکو یا هغوی چې موږ سره په دغه تعلیمي برنامه کې ګډون لري، دغه عاید هم شي. نو یو څه نه څه لکه هغه ما مخکې خبره وکړه، هم د همکارانو معاشونه، هم دغه د ځای کرایې، برق بیل، فعل حال لپاره د رسنیو چلښت په همدې باندې دی. یعنی هغه که ووایو د دې ودې نه فعل حال رسنۍ وتلی شي، خو ولې که څه هم چې دغه وضعیت نور هم دوام وکړي، په رسنیو باندې همدغه ډول مالیات یا مثلا دغه جوازونو تمدید په برخه کې دغه مسایل همداسې دوام وکړي، زه فکر کوم چې راتلونکي کې به رسنۍ بیا له ډېر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ شي.
له مخکې سیمه ییزو رسنیو سره ګڼ ځوانان په افتخاري توګه کار کوي، مقصد معاش او مادي امتیازات نه لري. اوس خو د هغوالو وختونو جذبه نشته، ځکه په اول کې خو رسنۍ نه وي، غوښتل یې غږ خپور شي، ټولنه کې وپېژندل شي. اوس هم د پخوا په شان وړ ځوانان په رسنیو کې پرته د امتیاز خدمت کوي؟
بله، هو، لکه مخکې اکثره خلکو یا مثلا ځوانانو په دې خاطر باندې کار کوو چې یو څه ناڅه دوی په رسنیو کې ترلاسه کړي، خپله تجربه زیاته کړي. اوس هم همداسې ځوانان پیدا کیږي، اکثره محصلین دي یا مثلا په ژورنالیزم برخه کې دوی غواړي تجربه ترلاسه کړي. هغوی د دې لپاره چې خپله تجربه زیاته کړي یا مثلا په ټولنه کې ځان مشهور کړي، شناخت پیدا کړي، د دې لپاره افتخاري ډول باندې هم ډېر ځوانان شته چې کار کوي. خپل موږ سره هم ځینې داسې کسان کار کوي چې هغوی په افتخاري ډول باندې موږ سره کار کوي، خو ولې د هغوی مسؤلیتونه بیا کم دي. هغوی چې مسؤلیتونه ډېر اخلي یا مثلا وړ ځوانان دي، مخکې کار کړی، تجربې لري، هغوی بیا پرته له معاش څخه کار نه کوي.
ستاسو انګیزه راډیو له نویو راډیوګانو ده، د رسنیو په ډېروالي او کثرت کې ځان ته د مخاطب یا اورېدونکي اولیدونکي موندل هم آسان نه وي. تاسو د مخاطبینو پیدا کولو کې له کومو لارو کار اخیستی؟
بله، زمونږ انګیزه راډیو د جوړښت کوایم په کومه موخه باندې چې رامنځته شوې ده، هدف دا و چې له دې وړاندې همدغه د مچمخ یادونه وکړه طبي زده کړو پروګرام موږ درلود، هغه په زرګونو زده کوونکي لري. زده کوونکو غوښتنه هم دا وه، او بل دلته موږ هدف دا و چې موږ باید دغه تعلیمي برنامې د یوې مستقلې راډیو څخه ولرو. نو په همدې خاطر باندې موږ تیار زده کوونکي اورېدونکي مو درلودل، او تر څنګ یې موږ داسې پروګرامونه رامنځته کړي دي چې هغه متفاوت دي او د اورېدونکو د خوښې وړ دي، د اوسني وخت سره، د خلکو د خوښې سره وړ پروګرامونه مو رامنځته کړي دي. علت هم دا ده چې دا مهال موږ ډېر اورېدونکي لرو.
درنو او عزتمنو اورېدونکو، د مشال راډیو د تفصیلي راپورونو په سلسله کې په خوست کې د سیمه ییزو رسنیو پر خپرنیز حالت، د رسنیو د فعالیتونو لپاره په شته امکاناتو، د غږیزو او انځوریزو رسنیو د خپرونو پر محتوا، فرصتونو، ستونزو او ننګونو دا تفصیلي راپور تر همدې ځایه و. زموږ
هیله دا ده چې دا او پر بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو مسلو د مشال راډیو د تفصیلي راپورونو سلسله به ستاسو لپاره ګټوره او په زړه پورې وي. تر یوې بل داسې خپرونې مو په لوی خدای سپارو او د مشال راډیو د پاتو خپرونو بلنه درکوو. خوشحاله وختونه ولرئ.
دا مشال راډیو ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.